وایي نستی اړ کړی چې شوونځي ته لاړ نسی، خو بیا هم که د شوونځي زمینه ورته برابر سي نو درسونه به ووایي او بیا به ډاکټر سي چې د خپلو بې وزلو وطنوالو درملنه وکړي.
زه غواړم ډاکټر شم، مریضان سره جوړ کړم.
عمران خان وایي اوس یې کورنۍ سخت نیستۍ په مخه کړې ده، شای هم په کور کې نه لري چې وی خوري.
تاسو مې پریښې ده وطنم سپان ته کور کې شای نه لري چې وی خوري.
دا غزنی من پلس سړه هوا او پر سړکونو د عمران خان ټوله ورځ ګرځېدل د هغه ښکلي او سرس پینه څیره تور او لغړنه اړولې ده، او د زیات سړزګۍ له امله قدم په قدم په خپل رستونی پزه پاکوي. عمران خان ناهیلې نه دی او اوس هم له چارواکو غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابر کړي. دا عمران خان پلار مزدوري کوي، خو عمران خان نه غواړي چې په اړه یې معلومات ورکړي، ځکه دی د خپل پلار په غریبوي نیستۍ او مزدوري شرمیږي.
زه په کور کې چای نه لرم، زه دغه سپن کوم، په ورځ کې یو نیم سل دوه سوه داسې روپۍ ګټم. ما پلار مزدور دی، په ورځ کې پنځه شپېته روپۍ ورکوي.
دا یوازې د غزنی اته کلن عمران خان نه دی چې د لوړو زده کړو او یا هم د ډاکټرۍ ارمان لري، بلکې په افغانستان کې په میلیونونو دا ډول نجونې او هلکان دي چې یا خو له زده کړو بې برخې او یا هم په سختو او شاقه کارونو بوختې چې له امله یې راتلونکی تیاره دی.
په پاتې برخه کې د ازادي راډیو خپرونه واورئ.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی، د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د واده د حق پاک له خبرې کوو. لمو سره میلم ده مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي. اصولي صاحب، د واده یا ازدواج پاک لره توغږي، بیا په حقوقي اړخ هم معلومات را سره شریک کړئ.
ازدواج عبارت ده هغه عقد څخه ده چې د ښځې او نر معاشرت د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروع ګرځول وي، چې د دوه کورنۍ تشکیل څخه ورسته روحي ارامتیا، انساني کرامت، روحي ارامتیا، همدارنګه اجتماعي ارامتیا متحققېږي. دوه انسانانو د ژوند د ارامتیا سبب ګرځي، چې په اسلامي شریعت کې او همدارنګه په نړیوالو قوانینو او همدارنګه په داخلي قوانینو کې په دو باندې غټ بحث شوی دی او د هغو په اهمیت باندې زیات دلایل او مواد شتون لري، چې په دې برخه کې خپله الله جل جلاله فرمایلی دی چې هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی دا نر د پاره ښځه لباس ته او د ښځې د پاره نر یو لباس ګڼل کیږي. همدارنګه نبی علیه السلام په یوه حدیث شریف کې فرمایلی دی چې د الله جل جلاله په نیز باندې هیڅ داسې بنیاد او اساس یعنی بهترین نشته لکه ازدواج. ازدواج یو له ډیرو بهترینو او اساسي حقوقو د انسان ګڼلی دی، چې همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د ازدواج د حق برخه کې چې دېرش ماده لري په هغو کې هم وړاندوینه شوې ده چې شخص کولای شي چې د هر څوک چې زړی وي هلته واده وکړو، ازدواج وکړو. هیڅوک د یو نفر د ازدواج یا د نکاح د مخنیوي سبب نه شي ګرځېدلی. که چیرته موږ وګورو په داخلي قوانینو کې هم د ازدواج په برخه کې معلومات شته، دي مواد شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د 1550 کال کې چې کوم ناقص شوی دی، په هغو کې خپله په لومړي برخه کې د ازدواج په برخه کې پراخ او معلومات شتون لري، یعنې چې زیات برخه یې نیولې ده. د ازدواج په برخه کې زیات معلومات شته دي او زیات رڼا پرې اچول شوې ده. همدارنګه که چیرته موږ وګورو د انسان د فکري او رواني روحیې لپاره او د اولادونو د ښه روزنې لپاره ازدواج یو ډېرو مهمو او اساسي بشري حقوقو څخه ګڼل کېږي. که چیرته یو نفر ازدواج وکړو یو ښه په انتخاب ازدواج باندې وکړو، دا په ژوند کې آرامه کېږي او ژوند یې په آرامۍ سره پر مخ باندې ځي او د ژوند د پرمختګ سبب ګرځي. بل دا خبره چې په ټولنه اجتماع لویږي، اجتماع غټیږي، په سالم ډول باندې خلک پرمختګ کو، یعنی مثبت خواته سوق کیږي.
د واده لپاره کوم عمر مناسب دی؟
که ووایو چې د ولادت سیند لپاره علمانو پوهانو دارنګرمو شناسانو قانون پوهانو مختلف وختونه پیشبینی کړي، مختلف وختونه باندې بوکس کړای دی چې د هیوادونو په قوانینو کې پارک لري. بعض هیوادونه کې یو سیند ټاکل شوی دی، بعض هیوادونه کې بل سیند ټاکل شوی دی. مثلا بعض هیوادونه اتلس کلو د انجلکۍ لپاره ټاکل شوی دی، او شل کلو د هلک لپاره ټاکل شوی دی. همدارنګه شپاړس کاله هم ټاکل شوی دی، او اتلس کاله، دوه ویشت کاله، همدارنګه څلور ویشت کاله سیند ټاکل شوی دی. یعنی دا د هیوادونو کې د دوی د خپل سیستم د لیواج فرق لري. او همدارنګه د ایرانشناسان چې دغه بیخي بیا متفاوت نظر لري چې تقریبا د انجلکۍ لپاره سین او اته ویشت کاله ښودلی دی. چغه دی مختلف دلایل پیشبینی کوي چې په دې برخه کې دو دېرش کاله د هلک لپاره ښودلی دی. بیا مختلف دلایل د دې لپاره هم ویي چې په دو وخت کې انسان چې دی یعنې مغزي ارامتیا لري، تجربه کاري، په ژوند کې د مشکلاتو سره نه مخ کېږي. دوی نور هم ډېر مختلف دلایل په دې برخه کې وړاندې کوي. په کل کې وایو چې د واده لپاره بهترین سن شتون لري، خو ولی بهترین وخت شته دی چې هغه وخت چې دی د څو ځانګړتیاوې چې کله هغه ځانګړتیاوې انسان په ځان کې پیدا کړو، بیا هغه وخت د ازدواج چې باید بیا واده وکړو. چې هغه یو چې د اقتصادي ثبات دی، چې کله یو نفر اقتصادي ثبات ولري، نو بیا هغه ژوند یې په ښه شکل باندې په مخ ځي او په ښه شکل باندې یعنی ژوند کولی شي. او همدارنګه د مسؤلیت پذیری احساس دی، کله چې شخص مسؤلیت پذیری په ځان کې پیدا کړه، او همدارنګه بلوغ دی او فکری آمادگی ده. کله چې دغه څلور شیان په انسان کې موجود شي، یعنی دغه بیا وخت د ازدواج دی، ازدواج کولی شي، بیا ژوند هم په ډیر ښه شکل باندې په مخ بولی شي.
په افغاني ټولنه کې هلک او انجلۍ ته دا وخت ورکول کیږي چې انتخاب وکړي.
په افغاني ټولنه کې خو هلک او انجلۍ ته د انتخاب یعنی چې واده وکړي، واده انتخاب حق په اکثر وختونه کې نه ورکول کیږي. یعنی په ډیر کم شکل باندې په افغانستان کې هلک او انجلۍ کولی شي چې انتخاب وکړي، خو په اکثر حالاتو کې په دوی د هلک او انجلۍ لپاره په اجباري ډول باندې ودونه کیږي، او هغو مور او پلار انتخاب یا د نورو خلکو انتخاب باندې دوی واده کیږي. چې دغه مشکل په افغانستان کې شته، البته د افغانستان کې د اروپی و انانه پا اساس بانده ده حق دو علکم جلی تا نور که ولکیگی چه دوی انتخاب بکو، بلکه پیچ باری دول بانده دوی واده کیگی.
ده تاسو په نظر ولی افغان انجونو تا داق نور که ولکیگی چه دوی هم ده جون ملگره وطا کی؟
متاسفانه او بوایو چه فابغانی طولنو که یو بعد انانه ور پشتون لری چې دې په اساس باندې نجونې نشي کولی چې د ځان دپاره انتخاب وکړه او د ځان دپاره د ژوند ملګری هغه وټاکي. چې دغه مختلف علتونه لري چې ما ته یو لومړی علت چې ښکاري هغه هم دوی د اسلام څخه یعنی ښه پوره معلومات په دې برخه کې نه درلودل، او بل د انسان د ژوند په ماهیت باندې نه پوهېدل. دو درک یعنی ما په نظر نه لري خپل اولادو یا د خپل لور ژوند درک چې د ژوند په آینده کې څنګه کیږي، یا د دو شخص چې موږ ورته انتخاب کړی دی دوی سره به څنګه تیریږي. د دې په اساس باندې دوی نجونو ته حق نه ورکوي. همدارنګه دغه بعد انانه ګروپونه شتون لري چې دا هم یو لوی خنډ دی د نجونو د انتخاب د حق لپاره، در حالی که چې په اسلامي شریعت کې د جانبین رضایت د نکاح لپاره شرط ایښودل شوی دی چې جانبین باید رضایت ولري، ځکه دا نکاح چې دی دا یو عقد دی، یعنی ازدواج یو عقد دی. لکه مخکې چې موږ تعریف کړو، نو د دوی رضایت هم ضرور او شرط دی.
که چیرې کورنۍ له اولادونو داق واخلي، بیا کومې ستونزې راپیدا کېدلی شي؟
ګورئ، طبعا کله چې واده د طرفینو په رضایت باندې ترسره نه شي، او دوی په اجباري ډول سره واده وکړي یا په اجباري ډول سره نکاح وکړي، نو طبعا په بعض وختونو کې زیات مشکلات رامنځته کیږي. مشکلات در رامنځته کیږي که په بعض وختونو کې د نر یا ښځه خوښه نه وي، د ښځې یا نر نه وي خوښ. دا په اکثر وختونو کې دغه د نر او ښځې ترمنځ چې کومه اصول او شرطونه شتون لري، او د ژوند کوم کردار چې دی، کوم ادبي کردار چې دی، کوم انساني اصولي ژوند چې دی، دا اکثر بیا د مشکلاتو سره مخ کیږي. موږ بعض موضوعات ته مخکې هم یادونه وکړله. په افغاني ټولنو کې بیا بعض وخت کې چې د کورنیو ترمنځ جنجالونه جنگونه او جدال رامنځته کیږي. هغه بعضې خلک و چې د دوی موږ په لور باندې ظلم کو، بعضې ویایي چې دا یا د هغه د ګورو چې موږ کړي ده د موږ مطابعت او پیروي نه کو، د خپل خاوند عزت او برونه ساتي یا خپل خاوند باندې پام نه کو، یا خاوند چې ښځې ته متوجه کیږي نه، یا ځورول یا مختلف مشکلات هغه ډب رامنځته کیږي په کور کې، چې دا په اکثره حالاتو کې د دغو کردګو کورنیو تر مابین یو غټ مشکل او جنجال رامنځته کیږي. یو غټ مشکل چې کورنۍ په جنجال کې سره اچي وي او چې بیا افغاني ټولنې په معمولا بیا ستونزې رامنځته کیږي په ټولنو کې، او د کورنۍ په تشویشونه کې کیږي او تشویشونه رامنځته کیږي. نو دا طبعا غټ مشکلات او غټ تشویشونه د ځان سره لري. د موضوع
معمولا داسې کیږي چې لامدې وجې یا خو ټول عمر په کور کې جنجال وي، یا هم دا دوه کسان بل اخر سره بیلیږي، دا بیا په افغاني ټولنه کې کومې ستونزې زیږوي؟
نو کورنۍ چې له خپل ځینو څخه دا اخلي او دوی ته په اکثر حالاتو کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی انتخاب وکړي د ځان لپاره د ژوند ملګری وټاکي، نو طبعا کله چې دوی ګډ ژوند سره پیلوي دوی به د مشکلاتو سره خامخا مخ کیږي، ځکه دوی مخکې دې ته آماده نه وو چې دوی د یو بل سره ژوند وکړي. نو د نکاح د اهدافو څخه چې هغه روحي ارامتیا ده، اجتماعي ارامتیا ده، هغه نه رامنځته کیږي، او همدارنګه دوی دواړو تر مابین ژوند د یوې ترخې خواته روانیږي او ځي. کله چې موږ ته بعضې مشکلات وینو چې د کورنیو کې رامنځته کیږي، یوازنی علت یې همدغه دی چې دوی دواړو په موافقه باندې ازدواج نه دی شوی، یعنی په دوی باندې په اجباري ډول تحمیل شوی دی. لکه مخکې چې موږ وویل چې په ازدواج کې رضایت شرط ګڼل کیږي، نو د دوی دواړو رضایت ضرور او حتمی دی. نو کله چې د مشکلات ژور حالت چی او د مشکلات سره مخ کیږي، نو امکان شته چې بعضو وختونو کې دوی دواړه د مابین جداوالی هم رامنځته شي، د همدغې وجې څخه چې دوی دواړه په موافقه باندې د ازدواج صورت نه دی نیولی، او یا به ټول امر د نسان د څه امر شدی د دوی دواړو نه به د مشکلاتو سره مخ کیږي، او اولادونه به هم په صحیح ډول باندې نه روزل کیږي او د مختلفو مشکلاتو سره به مخ وي. یعنی کوم هغه اهداف چې د نکاح لپاره دي هغه به په صحیح ډول نه ترلاسه کیږي.
د تاسو مشوره کورنیو ته څه ده؟ آیا د اولاد په دې حق سترګې پټې کړي که هغوی ته د خواښي حق ورکړي؟
د ما خپله مشوره کورنیو ته دا ده چې دوی باید خپل اولادونو ته د ازدواج د انتخاب حق ورکړو. دوی ته سره مشوره وکړو، کله چې دوی وادېږي او ازدواج ته ورکیږي دوی ټولو سره مشوره وکړو چې ته دلته خوښه ده که نه، چې موږ د مثلا پلانکۍ ته په ازدواج ورکړو یا هلک ته وشتو ته پلانکۍ وکړو. نو په دو برخه کې دوی سره مشوره وکړو، او دا د شرم کار مې بعضې ټولنه کې بعضې نر یو ښځه شرمي هېڅ هم نه شي ویله. دا ګوره د ژوند ډېره مهمه پرېکړه ده، په دې برخه کې باید ټولنه سره ډېر دقیق وي، په ښه شکل باندې ښه په با جرأت فیصله وکړو. دا زه د ما خوښ دی یا نه دی خوښ، یا د هلک د ما خوښ دی یا د جلکۍ د ما خوښ دی یا نه دی خوښه. دوی باید په زغرده باندې خپل تصمیم ونیسي، او کورنۍ ته د ما دا پیغام دی. بیا هم چې دوی باید خپل اولادونو سره په کله چې دوی په ازدواج یا واده ورکي وي د هغو سره مشوره وکړو، مشوره به اطمینان ترلاسه کړو، بیا به نو ژوند په ښه شکل باندې په مخ ځي، او دا کورنۍ چا چې مثلا نوره پلور یا نوره کورنۍ ده هم په ارامه وي سره، او ژوند یې هم ښه سره تېرېږي. کله چې دوه نفر په ازدواج یا واده ورکول کېږي، دا د هغو دوه نفر ژوند دی، یا دوه نفر ژوند باید خراب نه کړل شي، او په آینده کې د مشکلاتو سره دوی مخ نه شي، په ښه شکل باندې او په ډېر ښه ډول باندې به دوی خپل ژوند وکړو، خپل ژوند مخ ته یوسي.
درنو دوستانو، دا وه د بشري او اساسي حقوقو خپرونه. په دې خپرونه کې مو مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي سره د واده پر حق خبرې وکړې. تربیه مو الله مال او ملګری.
د ازادي میلمه
حفیظ دیم و شاید یو تعداد دوستانم لنون سرمی یا فعالیتون و سرمی کارون و سرمی آشنایی و بلدی ها بلری شاک و دول از کالمی پا مختلف رسانهایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسانهایی که کارون کردی یا ترغه و روز تا خز و ده حقون و دفاع پا برخه که هم کارون و فعالیتون همی دولو دل و روز تای رسانیز کار میلترونیو سر و چې تر هغه وروسته مزینی تجارتی کارونه شروع کړل او ترڅنګ د خزو لپاره کار کاوه. نو زما پیژندګلوي مې دغه مراده دا چې بیا تاسو نورې څه پوښتنې کوئ دغه مطابق بیا تاسو ته ځواب درکړم.
مننه مرزی جانې. کدارت هوای تاسو ول چې د رسنی په ډګر کې مخار کړی ژورنالیسټ پات شوې یستي دغه د زده کړو د پایل لیک راته پایل کوي. زده کړې مو چرته وکړې، مکتب مو چرته ویلي، د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم. په کابل کې زیږیدلی یم، په کابل کې لوی شوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل، بیا تر هغه وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست، تر هغه وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل شوم چې دولسم صنف مې بیا تخلاص ده. دولسم صنف مې تخلاص ده ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم. له دولسم صنف نه چې فارغ شوم لوړې زده کړې مې ژر شروع نه کړې، کار کول باندې مې پیل وکړ. ما دوه ځایونو کې کار کوه، هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه، له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول. څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې ملاسه راوړه او ورځ په ورځ مې علاقمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کارکوونکو وروستاو یو ډیره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نتیجه سوی و، بیا تر پانتونه مې شروع شوه. تقریبا 50 پک کالای وخت ونیو خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیو سره وکړه. یعنی زما د رسنیزو کارونو د دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و، غږیزو رسنیو سره، خو روستای تصویری کار مې بیا له تلونیو سره.
مرزی جان، تاسو د خوانځي یادونه وکړه چې په دولس کلنه دوره کې مو څو خوانځي تغییر تبدیل کړي دي. د دریو خوانځي یادونه مو وکړه، څنګه وکړه چې د یو خوانځي نه بل خوانځي ته تللی، د بلې د دوه وخت نیو نه نیو، او ولې د خوانځي مو بدلول؟
تیره دوره د طالبانو خلاص شوله ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم، اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړه او زه یې درېیم صنف کېنولم. له درېیم صنف نه مې پیل کړ، ما درېیم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. بیا تر هغه وروسته لږه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ وړه هم وو، لاره لرې وه، د تګ راتګ موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و، نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله شو. بیا په هغه ځای کې مې ډېر کم وخت و، فقط پنځم صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارت چهار ته کډه وکړه. کارت چهار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا اته کاله و یا نه کاله چې موږ هلته اوسېدلو، بالاخره مکتب مې په مغه ځای کې خلاص کړ. یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر و تبدیل شول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې و مشکلات چې موږ ورسره موږ درلودل او لارې لرې وي. بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه و او د ژوند مشکلات دا هر څه موږ نه سوای کولای چې مثلا ډېره لرې لار تای کړو، ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل، مشکلات جوړېدل، ستونزې جوړېدلې. د موږ لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای. نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل شو. بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابی بلخي مکتب کې خلاص کړ، یعنی شپږم صنف کې وم چې زه رابی بلخي مکتب ته لاړم. له هغه وروسته عمل کوم، بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات خامخا درلودل، یو خو موږ د مکرانو په ساحه کې لوی سوي وو، هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه. د ژوند شرایط ډیر زیات توپیر درلوده، فرق درلوده، او فردوسی مکتب هم زه ورسره بلد سوم، ځکه زما هم سنفیان ټول هغه کسان چې زما ګاونډیان به هم وو او زما ملګری هم بیت ماشومتوب لوګو سره زه همیشه بلد او مادتم. کله چې الفت مکتب ته تبدیل شو لکه زما پر روحیه باندې منفي تاثیر کړی، ځکه کوم جرأت ما فردوسی کې درلوده هغه په الفت کې نه درلوده. ل الفت نه چې تبدیل شو را به بلخی ته، ځکه په هغه وخت ځي نوې د جوړېدو په حالت کې و، دومره سم جوړ سوی هم نو، یو بیخي متفاوت فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي، ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده، نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلوده. زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کې وم، په الفته کې بیا هم کوم، ولې را بلخي کې دغه زما وضعیت ترڅو چې زه بلدیدم ډېر زیات تغییر وکړ. نو خامخا دا هم د دې ترڅنګ چې آشنایی زیاتېږي له مختلفو محیطونو سره آشنا کېږو، دغه ترڅنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو پر روحیې باندې بدې اغېزې کوي. یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلېږي، مکاتب بدلېږي، خو خامخا څوکۍ بدلېږي، قطارونه بدلېږي، دا شاید ډېر زیات کولی سی دی یو زده کوونکی یا د یو زده کوونکی پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري. کله کله ورسره مبارزه کیدلی سی، بعضی کسان له عهدې نه وتلی سی، بعضی کسان نسی کولی. خو خوشبختانه بیا خو په رابی بلخی مکتب که هم بلد سو بالاخره، او مکتب هم راست و راست جوریده بیرتم دا لماغ محیط و طول و هرچ سر دقیقه مکتب بر سر عادت سو. حتی ها غورز میادی چی کلم مو فارغی دو دیدی پا جایی چی مو خوشحاله و سو خفه و چی دی چلو پاره مثلا لخپل استادان رو نجدا کیگو یا لخپل سنفیان رو نجدا کیگو، یا دا مکتب فضا خپل دیر زیاد خوشایند فضا ده و یا نه تکراریدون که در انسان پجوان که نه تکراریدون که وقتی نو خامخا در طول خپل تاثیرات لری.
مرزیه جان، یو چه پا خونزی که چه طول متعلمین تجربه که و دیر خواگه تجربه هم وی دقا سنفون چه کلا بیلیگی یا تاسو در خونزی و در بدلول و کیسه و کرا پا طولی که در هم پا محصیلین و هم پا ازدکون که بانده و هم در چه در محیط بدلیگی یو تاثیر غورځي. خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه ته وایي، خامخا افغاني ټولنه ده، افغانستان غریب ملک ده، ستاسو کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وي چې کار وکړي، دغه مکتب دوره کې اقتصاد څنګه و، او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و، د کور څومره لور وي، او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللی؟ ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي یا ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار کا پیدا کېږي، بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده واده وکړه، یا که اقتصادي ستونزه وي هغه مجبوریږي کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدې تجربه کړې؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، افغانستان یو غریب ملک ده، او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو، چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تیروي، ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایط سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولې درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور و پلار لومړی اولاد وم، او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده، او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي، او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل وو چې ورسره مخامخ کېدلو، له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو، دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه نارینه و نو سی د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې سره کمی بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېره زیاته وړه هم و، خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفدار هیڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و، متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده، همیشه تشویق کولو، همیشه کوشش کوو چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ و خویندې یو، ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسې ژوند ونه لري او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري. د پلار مې سخت مخالف و له دې مسلې سره، او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کوو، د موږ تر څنګ همېشه وخت ولاړ و. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شه، دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانۍ هر څه هم په مور مې پاتې شه، هم په ما باندې پاتې شه. نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هیڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسوو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چاته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړه او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغ شو. کله چې له دولسم صنفه فارغ شو، هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله، نو خپل ژوند هم برابر کړه، خپله په پښو باندې ودرېدلو، د چا احتیاجي و محتاجي هم تېره نه کړه. ډېر زیات پیسه داره نه و، ډېر زیات فوق العاده ژوند هم نه درلود، ولې یو منظم او له احتیاجۍ پرته ژوند هم ځان ته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه او سرګردانی و داشتن، وی ځینې ارمانونه وی د سړي سره که پاتې سي. مثلا زه خپله مې په هغه وخت کې چې ما باید لوړې زده کړې شروع کړې وای، بدبختانه زما په کار کولو کې وخت تېر سه او ما ونهسه کولی چې درسونو ته ژر رسیدګي وکړم. دغه نیمګړتیاوې خامخا د افغانستان د ډېرو خلکو په ژوند کې راغلي دي. موږ هم له موږ جمله کسان نه یو چې اکثرا له ورته ستونزو سره مخامخ شوي یو، خو هېڅکله دغه همت مو نه ده بایللی. اما همېشه مو کوشش کړی د چې نوې تجربې باید ولرو، خپل پښو باندې باید ودرېږو، چا ته احتیاج محتاج باید ونه اوسو. په همدغه شکل باندې بالاخره موږ ژوند مخکې یوړ، او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو او خپله مو زحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلا چې زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی، ځکه موږ دغه زحمت ایسته، دغه کار مو کوو چې کومې بعدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هره یوه له دولسم صنفه چې فارغه شوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پوهنتون ته مختلفو رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادگی د کانکور مو دوی ته نیول. یعنی کوم امکانات چې باید د یو مشر په صفت موږ برابر کړو خپل کورنۍ ته، هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابروله، بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره ومه چې کومې نیمګړتیا چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې زموږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغو ژورو باندې، په همدغو نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو او هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
څو زده کړو ته راځم، کله چې تاسو پوهنتون پیل کړو، ښوونځي یادونه مو وکړه چې مناسب وي، نه ډېره لایقه وي او نه ډېره تمبله وي. پوهنتون څنګه وه؟ دې سره به مو هم حتماً دنده کوله.
بله، ځکه چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ، التم ز خپل خپل لارم ځکه اول ته ضرورت دلوده پښتنې نطاق ته پښتو برخه ته امتحان می ورکه امتحان می ختیر سو بل اخره کامیاب سو مداهر څه تیر سو ولې دی وی میاشت په تیریدو سره متوجه سوم چې لدی خو هغه خانوارم چې دوی حتی کوي یو دس کس را ولی پښتو برخه ته چې هغه مثلا باید لک تر لک لیسانس باید وین او ډیر ولولو ستاسو په څیر خو خامخا ګرځیدل د خبرې زت سره له دې چې هم زموږ لپاره بیا یو ښه تجربه شوه ولی تر څنګ یو بد تاثیر هم راباندې کړی و چې زه ولی فقط دولسم پاس یم او موقع و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي هر رقم مشکلاتو سره چې مخامخ کېږم زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم او موقع و چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم پوهنتون کې مې امتحان ورکړ او ژورنالیزم برخې ته کامیاب شوم درسونه می شروع کړل زما د پانتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره و متاسفانه ډیر خلکو پانتون په یعنی ژورنالیزم چې ویلای دا څلورو کلونو کې اخلاص کړی دا مو متاسفانه په وو کلونو کې اله موش کولای چې لسانس دوره مې خپل بشپړ کړم ځکه کله چې ما پانتون شروع کړ په وخت کې یوازې پر اسنویو کې وم فکر کوم اول سمستر می خلاصو یا دوم سمستر به می میلو چې تر اوسه ما تجارتی کارونه شروع کړ تجارتی کارونه زمان نظر سخت کار ده سخت کار و ځکه یو نوې تجربه و خو اوګم را چې زه سخت سر مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه وکړم لومړی دوه کارونه می هم حاضری می په پانتون کې ډیره زیاته منظمه و هم می درس ویل هم په درجه کې و هم ډیره یوه ښه دوره و هغه دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل و دوام می ورکړ تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه هم دا چې ما د رسنیو کار پریښوده او هم خپله دا کارونه می له حد اندازې زما له توانه پورته شول نور باندې سوي کولای چې درسونه ته ورسیږم بعد بختانه چې ما په موږ دوه کلونو کې درس پریښو درس چې پریښو یعنی دوه کلونه وقفه زما په درسونو کې راغله تر هغه چې بیا له پانتون ما تاول راغی ویل که سه کاله تا خپل درسونه بیرته شروع نه کړل ویل دا دوه کاله دی چې درس لوستی دا به هم حرف کېږي او ته مجبوره چې بیا بیرته له سره شروع کړې تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې وکړم مال نه زه باید لاړه سم خیدې ته ادامه ورکړم ځکه اوس دوه کاله هم مصرف کړی زحمت مې ایستلی هر څه دا باید بالاخره خلاص شي زه چې بیا پوهنتون ته لاړم متاسفانه د کرونا وضعیت راغی د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین موږ ته درس راکړل سو فقط یو امتحان واخیستل سو په همدغه رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله بلاخره دغه وروستي دوه کلونه ډیر زیات په جنجال سره مو کولای شوی چې خلاص کو حتی تر دغه اندازې پورې چې زما آخري سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای بدبختانه کابل سقوط وکړ کابل چې سقوط وکړ زما دغه وروستي سمستر آزموینې پاتې شولې د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع شوه چې آزموینې اخیستل کېدې ولی په هغه وخت کې له افغانستان د وطن زمینه را ته برابر شوه چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای ما آزموینه ور نه کړه هغه آزموینه همداسې پاتې شوه له یوې خوا زموږ د تک کار نه شوه ځنډېده او له بلې خوا آزموینه له مانه پاتې شوه تر څو بالاخره موږ د طالبان چې کابل ته راغلل اته میاشت په کابل کې وو بیا کله چې کارونه مو وځندېدل دویم دوره کې لاړم بیا د آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بالاخره له کابل نه ووتلو نو زما د
تاسو سره بالاخره فارغ شوم
په ټوله کې جنجالونه یې درلودل
کار په اړه مرته وایي کار څنګه و محیط څنګه و تاسو مغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوی ځواني وی کار سره غلې کار مو پیل کړ د کار په اړه ته وای چې تر ټولو ډیر خزې چې تاسو ونه خاطر لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی
مو کوم ځای نه چې کار کړی و خو خامخا هر اداره خپل جنجالونه کارونه یا خپل پالیسی لري داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده او دات زله دوله سم سنه فارغ اسوم اتلس کلنه هم بالاخره مستقیم راغلم کار می شروع که دالک چرا تسخت توازه که بیرونی محیط ما دیر زیاد نولیده یعنی کاری فضا همکاران ده هر چه لده طول سر دیر زیاد آشنانه هم او به هد و به اندازه دیر زیاد عاجز هم و ما تا دوم را جرات ندولوده چه بسن که دیختل سنتیان مخی و در ایگم مثلا فجرات سره یو درس تشریکم کله چې زی درس ته جګاور مستادان همیشه په میل چې لطفا ما خپل ځای کې پریږدې استادان چې سخت را سره نه نیو خپل ځای نه به خپل درس تشریک او ولیکم استادان چې تاکید دا کاوه چې موږ باید د سمت مخې ته راسو ما ته دومره جرات نه درلود د سمت مخې ته لاړ شو ما به ډیری وخت سفر قبول کوه ولی د سمت مخې ته نه تلم لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه دوست یو ځای ته زه راغلم کار مې شروع که چې په هغه ځای کې لومړی خبره چې کېږي د جرأت کېږي او د خبریالۍ په کارونو کې سړی باید ډېر زیات جرأت ولري تر څو چې زه آشنا کېدلم خو طبیعي ده چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې وخت نیسي تندخوی هم دیر زیاد همکاران سر زر نجوریدم جنگ می زر که و هر خبری تم منفی فکر درلوده درطوطی بلاخره محیط سر زر آشنا کیدلم یعنی آقا دوره هم یا خیلی جالب موضوعانی دلودی چه مثلا کم برخورت مال همکاران سر کهو یا محیط سره لکار کهو سره لحظ سره آسی یا کار باید نوی سوی خب زکر لومنی زل و چه زل کوره و اطلا منو دسی مسائل سره سلک و سلک همیشه نجونی مخامخکی گی مخصوصا مکلغ لومنی و کسانو نوون چه بقی وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقان بیخی کمی می لومړی کار می یک تلویزیون سره و مال آریانا تلویزیون سره یو کم و موده کارو که بیان رادیو سره می هم کارو که او تلونیوز سره آخری کار می تلونیوز سره و هدف می داو چه زی بالاخره باید در افغانستان پرسنه که تلونیوز تا زن برسه و یاده که ما ستیپ پا ستیپ بانده مخ که تلمه دسی دیر زیاد عجله می نکاو چه زی باید بیخی بی تجربه یا چیر تا دیلار هستم مخصوصا آغازای چیز ما دیر زیاد بخیگی کلا چه طولو تر آقلم بهترین تجربه می دلودی در طولو خی خاطره می دلودی یا خو به کافی اندازه ما تجربه لاستر آوری و دوام دا چه در پرمختگون رو پاره دیر زیاد زمینی برابری وی شهرت می مثلا کتولو نیوز که لاستر آور درسونه می کتولو نیوز که شروع کل تجارت می اطلاع مغازای نشروع که نو ما در بهترین دوره در چلور نیم کارکول کتولو نیوز که و کما همکاران سر چه بهترین خاطری لرم بهترین وزی مکتری کلیدی سرد دیتی نور زایی نه هم و مثلا بیان رادیو که زدیر زیاد خشال هم دیر زیاد آرام زایی و خیلی کارونه مختیتل ولی دشون طول پرمختگونه ما پا دقیق سلور و کلونو که چیزه پتلو که هم پیغ وقتی ما ناسته راولی نو زمان پاره بهترین دوره هم آقا و تلگه گروستم تجارتی کارونه خدا خپل شخصی کارونه میدی لطول استون سره سره بیا هم امرو باندگران و هم دوم مرکولو لپاره او دا چه یو چهر تایپای تورس هم جدی اراده ورتلارم او دیر زیاد را تا مهم ده ولی دا چه نور روزاین سره میکار کرده و بیا ما بهترین دوره تر طولو لطولو نیوز سره کار کول
مرزیه جان ستاسو دا جون کیسه و دا چه خپل خاطری مو ولی واقعا که او چوگو غاری چه انگیزه و اخلی ستاسو دا جون و دا چه تاسی و خوین دی یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وی چې باید یو کورنۍ کې وي دا غینه بغیر مو کار کړای ژوند مو کړای راپورته شو یاستي اوس افغانستان کې نجونی خوانځي ته نشیت للی پانتون ته نشیت للی په کور ناست دي کار نشي کولای هغه کورور تاسو په څیر نه لري هغه کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم ارتیا وی هغه ته مو پیغام څه دی څنګه غوي کولای شي چې د خپل په خو ودریږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاج نه وي
د افغانستان اوسنۍ وضعیت خو واقعا ډیر زیات ځورون کوي دی او هر برخه چې تو ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شو ناامیدي ناهیلي هر څه موږ تاسو ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي، مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پارتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې. او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي، خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه. زه فکر نه کوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي، کار دې وکړي، جنجال دې وکړي تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي، ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو. که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي، دوی خپله غږ پورته کړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل، هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویقولو لپاره. یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه او محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه او استادانو نه، که دغه شمېر زیات شي زه فکر کوم حالات به هم بدلون کوي او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلکو ورسره لاس او ګریوان دي هغه به کم شي او بالاخره به له منځه ځي. ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي، د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي، فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره، ځکه د هغوی ښځې بې سواد دي یا خویندې بې سواد دي، نارینه یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و، بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي. هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکوي، هغوي مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووځي، هغوی مجبوره شوي دي چې بل میړه باید وکوي، سره له دې چې د هغوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونووځي. زه دا چې یوه ښځه کونډه کېږي، دویم واده کوي، زه بعد په بد نظر ورته نه ګورم، ولې داسې ډېری ښځې دي موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته ایږدي، ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کېږي. اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي، بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي.
The pop. زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا چود بینا پیغلی بچا تا ور بلونا چود بینا بچاتا ور بلونا جوڑ دینا پہلے بچاتا